افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سئ. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خپروو. اورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د معلولیت لرونکو وګړو پر وضعیت اندېښنه وښوده. نن دوشنبه ده، د وږې یا سنبلې 8مه د سپتمبر 13مه. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقی له پاکستان سره د رامنځته سویو ستونزو په تړاو د دغه هیواد له شارج دافیر سره خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې شغلی متقی له عبیدالرحمن نظامنی سره د تورخم دروازې پر ستونزو، په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او ځینو نورو ستونزو په اړه بحث کړی. د بیان له مخې دوی د دغو ستونزو پر ژر حل ټینګار کړی. تورخم نه ورځې تړلې و چې له کبله افغان او پاکستاني سوداګرو تا درانه مالی زیانونه واوښتل. بلخو په پاکستان کې په تیره بیا بندري ښار کراچۍ کې د افغانانو د نیولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 1500 افغان کډوال په کراچۍ کې د پولیسو لخوا نیول سوي دي. هند افغان ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو زر بورسونه اعلان کړل. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې تایید کړی چې د هند حکومت د آنلاین پورتال له لارې د لیسانس او ماسترۍ د کچې دغه تحصیلي بورسونه د 2023 او 2024 تحصیلي کلونو لپاره افغان ځوانانو ته ورکوي. د سفارت د بیان پر اساس د دغو بورسونو لپاره نوملیکنه د سپتمبر له 14مې پیل شوې او تر 28مې دوام کوي. که څه هم هند په آنلاین توګه د دغو بورسونو اعلان کړی، خو سلګونه هغه افغان ځوانان لا هم هند ته پتلو او د خپلو درسونو په پیلولو نه دي بریالي سوي چې د جمهوري نظام تر سقوط مخکې د هند بورسونو ته کامیاب سوي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا میلیونونو اړو افغانانو ته د بشري مرستو پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې دوی نسي کولای دا هیواد یوازې پرېږدي. WFP پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د سخت ژمي په درشل کې د میلیونونو افغان کورنیو د ژغورلو لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د دغه سازمان په وینا، ناامنیو، وچکالۍ او اقتصادي بحران افغانستان سخت زیانمن کړی. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی و چې د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې د 100 میلیونو وګړو سره مرستې بندې کړې دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال څه باندې 90 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وایي د اوکراین په وړاندې د روسیې جګړه به ژر پای ته ونه رسیږي. سټولټنبرګ دا خبره د فون میډن ګروپ په نوم له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې چې پرون خپره سوه. هغه ټینګار وکړ چې د ناټو ټول غړي هیوادونه په اوکراین کې د سمدستي سولې غوښتونکي دي. خو د ناټو د عمومي منشي په وینا، که اوکراین جګړه ودروي، د یو هیواد په توګه به نور موجود نه وي. د سټولټنبرګ پوینا کروسیا خپل وسلې کشیږدي، سوله به تامین سي. هغه په ناټو کې د اوکراین د شاملېدو د غوښتنې په اړه وویل چې په دې اړه شک نسته چې اوکراین به بالاخره له ناټو سره یو ځای سي. روسیې د 2022 د کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. دروان کال د جون میاشتې په لومړیو کې اوکراین د روسي ځواکونو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړل او ادعا کوي چې په دې برخه کې یې پرمختګونه کړي دي. واشنگتن او پیکینګ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ترمنځ د کتنې اعلان وکړ. دا کتنه پرون او وړمه ورځ په مالتا کې سوې ده. ویل سوي چې دواړو لویو د باسونو په لړ کې بنسټیزې او رغنده خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې په دغو باسونو کې د اوکراین پر ضد روسیې پر جګړې هم خبرې سوې دي. دا غونډه د چین او امریکایي چارواکو ترمنځ د لوړې کچې خبرو اترو په لړ کې تر ټولو وروستۍ ده چې کولی سي د روان کال په پای کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن او د هغه د چینایي سیال شی جینګ پینګ د کتنې لپاره لاره هواره کړي. په ایران کې محلي رسنۍ وایي امنیتي چارواکو ویلي دوی د مهسا امینی د مړینې د لومړي کال پوره کېدو په مناسبت څه باندې 260 کسان نیولې دي. چارواکو په دغه هیواد کې د نویو اعتراضونو د مخنیوي لپاره سخت محدودیتونه لګولي دي. د ایران شرق ورځپاڼې پرون یک شنبه راپور ورکړی چې دغه 260 کسان د 24 ساعتونو پر مهال نیول سوي دي. د شنبې په ورځ د ځوانې ایرانۍ کوردۍ مهسا امینی د مړینې یو کال پوره سو. هغه په تهران کې د گشت ارشاد پولیسو په بشپړ ډول د حجاب د نری آیت په تور نیولې وه او د پولیسو په توقیف کې ساه ورکړه. د پیښې په ټول ایران کې تاوتریخجن اعتراضونه وپارول چې د ایران په معاصر تاریخ کې تر ټولو پراخ اعتراضونه ګڼل سوي دي. د عراق فدرال حکومت پرون موافقه وکړه چې د عراق کوردستان ته به اختصاصي بودیجه زیاتوي. د عراق د شمال دغه کورواکي سیمه کې د ماشونو د ورکړې لپاره دغه سي بودیجې ته سخت اړتیا لیدل کیږي. دا پریکړه داسې وخت کیږي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې په زرګونو کسان د دې سیمې په درېیم لوی ښار د هوکې لارو سړکونو ته راووتل او ملکي مامورینو ته د ماشونو د نه ورکول کېدو په باب اعتراضونه وکړل. دوی د دې ستونزې ملامتي پر بغداد واچوله. د عراق فدرال حکومت په اعلامیه کې ویلي چې د عراق کردستان ته به د کال 2.1 تریلیون دینار اختصاص کوي چې په دریو قسطونو کې به ورکول کیږي. د یونان د ژغورنې ډلې څلور غړي چې لیبیا ته د مرستې لپاره تللي وو پرون یکشنبه په ټرافیکي پیښه کې مړه سوي دي. د لیبیا په ختیځ کې د حاکم حکومت روغتیا وزیر عثمان عبدالجلیل ویلي دغه کسان هغه وخت مړه سول چې موټر یې له بنغازي څخه سیلاب ځپلې سیمې درنا ته روان وو. د هغه په وینا په دې مرستندویه ډله کې څه باندې 19 کسان شامل وو چې 4 مړه سوي او 45 نور ټپیان سوي دي. په درنا کې د سپتمبر پر 10مه تر سختو اورښتونو وروسته سیلابونه وبهیدل چې تر اوسه د ملګرو ملتونو په وینا 23,000 ډیر کسان مړه کړي دي. په لیبیا کې چې په تیلو غني دی له 2014 د کال راهیسې د سیالو حکومتونو ترمنځ کړکېچ روان دی. یو یې د دغه هیواد پر ختیځ او بلې د پلازمینې ترابلس په ګډون د لیبیا پر لویدیځ واکمن دی. بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو دراپورونو برخې ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي روزا اوتونبایوبا د معلولیت لرونکو وګړو پر ملاتړ ټینګار وکړ. په همدې حال کې په افغانستان کې ځینې معلولین له ناوړه اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي. وایي چې د طالبانو د واکمنۍ په دې 2 کلونو کې د دوی معاشونه نه دي ورکول سوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر نږدې 2.5 میلیونو کسانو ته رسیدلی دی. او نور تفصیل.
د بادغیس یو اوسیدونکی چې سترګې نه ویني شکایت لري چې د طالبانو حکومت د معلولینو او معیوبینو د معاشونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي.
تنخوا یو شی رانه کوي، وعده یې کړې وه، یعنې دا ټولو خلکو ته ورکول شوې، مرستې وشوې، معیوب به دغسې خبرې لاندې دا ولدای کوي. د خدای په لاسته یو لاره وکړي. دا خو موږ هم دغوني کور ځای هر څه لرو، موږ هم غریبانان یو.
د بادغیس دا اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی وایي آن د جمهوریت په وخت هم دوی ته تنخوا سمه نه ورکول کېده او د طالبانو په راتګ سره یې په 2 کلونو کې څه نه دي ترلاسه کړي. ځینې نور معلولین بیا شکایت کوي چې د طالبانو چارواکي له معلولینو او معیوبینو سره دوه ګونی چلند کوي. د هلمند یو معلول اوسیدونکی ازادي راډیو ته وایي
چې حکومت معیوبینو په ملکیان کې نشته کړي، دغه وخت مطلق روپۍ نه ورکوي. واکونډیان چې دي هغه خو هم نه نشته کړي، په ملکیان نشته کړي دي، یا کارتون ور باندې کړي او وختي چې کارتون درلول. او دوی طالبانو کوندې اعتماد چې دي هغه پیسې مکمل ډول کوشش در افغانۍ ورکوي کېږي. شاید نه پرېږدي طالب معیوب هغه مشکلته در افغانۍ ورکوي. د مور د معیلې چمونه شروع دي. نو ما د لوړ مشرانو مکمات ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مایرې چمونه دینه کوي. یو حکومت چې یو نظام چې یو کار کتار چې
په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د معاشونو د ورکړې ستونزه کومه نوې خبره نه ده. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا ستونزه لا پسې زیاته شوې او د دغو کسانو لوی شمېر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د پالیسۍ له مخې د هر ملکي معلول میاشتنی معاش 3000 افغانۍ او د هر نظامي معلول میاشتنی معاش 5000 افغانۍ ټاکل شوی. د معاشونه په هرو شپږو میاشتو یا کال کې ورکول کېږي. خو په افغانستان کې یو زیات شمېر معلولین وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما پرون په ایکس ټولنیز شبکې کې اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي روزا اوتنبایوبا په افغانستان کې معلولیت لرونکو وګړو ته د لاسرسي سازمان له غړیو سره لیدلي. هغې په دې لیدنه کې د لسیزو جګړو د پاتې معلولینو د حقونو په لوړېدو او ملاتړ باندې ټینګار کړی دی. روزا اوتنبایوا له یو شمېر معلولو افغانانو سره هم له نږدې خبرې کړې دي. یو نامه لیکلي اټکل کېږي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمېر شاوخوا 2.5 میلیونه تنه وي. د طالبانو ویاندویانو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه چې ولې د معلولیت لرونکو وګړو د حقونو په ورکړه کې ځنډ راغلی ځواب ورنه کړ. خو څه موده وړاندې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزیر عبدالحکیم مقانی ملت د حکومت حساب ورکونې په نوم پروګرام کې ویلي دغه وزارت د معلولینو د ژوند د ښه کولو لپاره له هغوی سره میاشتنۍ نغدي مرستې کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې بشري ناورین به په دغه هېواد کې د معلولیت لرونکو وګړو پر ژوند ناوړه اغېز وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د زرګونو افغان انجونو راتلونکی او هیلې له خطر سره مخ دي. دغه سازمان دا خبره یک شنبه په خپل ایکس شبکه کې کړې او ټینګار یې کړی چې له طالبانو باید په دې اړه پوښتنه وسي. بلخوا تمه ده د ملګرو ملتونو په اته اویاویمه عمومي اسمبلۍ کې چې دوشنبه پیلېږي د افغان انجونو پر حقونو او وضعیت هم خبرې وسي. صفی الله ستانکزی مو له نورو جزئیاتو خبروي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغان نجونو د حقونو د اعادې لپاره باید سمدستي اقدام وشي. دغه سازمان په ایکس شبکه کې په یو لړ بیانونو کې ویلي څه باندې دوه کاله د مخه د طالبانو په بیا واکمنېدو د میلیونونو افغان نجونو د پرمختګ هیلې او خوبونه مات شول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د نجونو د حقونو د تامین لپاره خپله هیڅ ژمنه نه ده پر ځای کړې او لا محدودیتونه زیاتوي. دغه سازمان یو وار بیا د هغه پر لیکه آنلاین یا غوښتنلیک لپاره د لا زیاتو لاسلیکونو د ټولېدو او ملاتړ غږ کړی چې هدف یې تعلیم ته د افغان جنو د پریښودو او د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کول دي. د بشري حقونو دغه ملاتړ یې د ملګرو ملتونو د اتاویایمې عمومي اسمبلې په درشل کې د افغان ښځو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش تېره اونۍ وویل په عمومي اسمبلۍ کې به د افغان ښځو د حقونو په اړه بحث وشي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پوښتنه په جدي توګه زموږ لپاره مهمه ده. دا به یوه له هغو موضوعګانو وي چې په اجنډا کې به اساسي ځای ولري. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. له هغې مودې راهیسې طالب چارواکو له شپږم ټولګي پورته لکونه افغان نجونې له ښوونځیو منع کړي. همداراز یې د 2018 کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو د افغان میرمنو د کارونو مخه هم تر ډېره ډپ کړه او په کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې چې ملګري ملتونه هم پکې رانغاړي د ښځو د کار مخه ونیوله.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زمنور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تاسو له کورنۍ لغړو سره سیاو جناس یو تاسو مسیج یا زنګ راسي او تاسو هغه او کنه تاسو وخت کې شاید هغه ته نږدې مرګري خو خپله فکر کې شاید بل څوکي.
دیوی داسې میرمنې غږ مو اورېده چې ویلې یو شمېر نارینه د کورنۍ پر ښځو باندې بې ځایه ناحق شک کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ یو پر بل باندې شک کول کومې بدې پایلې لري؟ د شک کولو رواني زیانونه کوم دي او د اسلام دین په اړه څه وایي؟ نن همدا موضوع څېړو. ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوردونکو، د کورنۍ د غړو په تیره بیا د میرمن او میړه ترمنځ باور، اعتماد او درناوی اساسي او اصلي اصل دی. تجربه خوده لیک چیرې درناوی او اعتماد نه وي د ژوند ټولې چارې ګډوډې کیږي. یو بل ته نه درناوی او بے باوري د کورنۍ آرام فضا په لانجو او شخړو بدلوي. ځینې وخت بیا ګډ ژوند د همدې بې ځایه شکونو له امله له منځه هم ځي. ځکه شک هغه څه دی چې د وخت په دل سره د انسان ذهن د منفي خواته بیایي. د مقابل کس نیک عمل غلط ورته ښکاري. شکمن کس شک ته د حقیقت فکر کوي. شریفه چې د یو میرمنې مستعار نوم دی وایي چې په کم عمر زاړه سړي ته واده شوي، اوس یوه لور او درې زامن لري. دا چې دا ځوانه او میړه یې زوړ دی، په دې باندې پرته له کوم ثبوته شک کوي.
سندش کلان شده این کلان که مثلا برش میگه
خمری زیاد شوری طول ور توایی چه ده زوری خزه دی زوانه ده ده هم دیلو پارا چه زدی رو ور نوڑه یم پا ما بندی پرتله دی چه کم نوم نصب کار می و گوری شک گوی را توایی چه ده زوان میره واره پا هم ده خبرمو جمع شو زیر و وحلم ده پلار کرده ولی گلم ده پلار کرده هم را پسی را غی ویلی چه تا ولی ویلی چه زی وحلیم او پریخیم ما چه تره غور توایید چه کلم دستی ویلی تیزاوی مختاره وشیندل.
د روان شناسانو په باور شک تر یو حد لار انسان سره مل وي، خو د ځینو خلکو شک بیا په ژوند کې د تباهۍ لامل کیږي. د کابل اوسیدونکي اغلې اندړ وایي چې یو شمېر نارینه پر میرمنو باندې د ټلیفون پر زنګ او پیغام هم شک کوي.
داسې له کورنۍ لغړو